واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چوان د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وای هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای چې متحده ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینی تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحده ایالات هیڅکله په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ نه کوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې ترهګري زبریدونو په اړه د بشپړه څېړنې د ترسره کېدو غږ کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو چې پکې ملکي وګړي په نخښه شول اندېښمن کړي. بینټ په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو تروریستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا او نور بریدونه بشپړ خپلواکي او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې له طالبانو د افغان خبریال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو د موضوع د څارلو او په دا اړه د څېړنو کولو غوښتنه کړې. دې کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خند رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د اسیا د برخې همغږي کوونکی سټیفن بټلر وای په کابل کې د خبریال علي اکبر خیرخوا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وپایستل د خبریالانو په برخه کې موجودي اندېښنې پیاوړې کوي. افغانستان سکل د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کارنې وزارت اټکل کوي چې افغانستان څخه باندې 2 میلیونه ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سکل د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم و. د طالبانو د حکومت د کارنې وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په 60% د افغانستان له خپلو محصولاتو ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریمت الله مستبین اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې افغانستان باید لا هم له 2 میلیونه ټنو زیات غنم وارد کړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار چارواکو دغلته د طالبانو پر سرپرست دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د چاودنې خبرونه رد کړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون نن ازادۍ راډیو ته ویلي چې پر دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د چاودنې کنګوسي دروغ دي او په خبره یې دا کړنه د دوی د نظام ضد کړیو او اشخاصو تبلیغات دي. تر دې وړاندې په یو شمېر ټولنیزو پاڼو او رسنیو کې داسې خبرونه ورکړل شول چې ګوندې پرون ننګرهار ته د طالبانو د دفاع وزیر د سفر پر مهال پر نوموړي چاودنه شوې چې خپله دې ترې روغ وتلې، خو ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اوښتي. د اوکراین ولسمشر وای که څه هم خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري، خو د جګړې ته پای ته رسولو لپاره باید خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای روسیا غواړي نړیوالو ته وښيي چې خبرو ته لیوالتیا لري، په داسې حال کې چې د ده په وینا داسې نه ده. زلنسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې په اوکراین کې د ژوند د بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دي. ایرانی ځواکونو په خلیج کې د یونان په تیلو بار د 2 کښتیو د نیولو خبر ورکړی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوی چې دا یونانی کښتۍ په خلیج کې د سرغړونو له کبله نیول شوی، خدای نه دی ویلي چې دې کښتیو څه ډول سرغړونې کړي. د ایرانی ځواکونو د دې اقدام څخه وړاندې متحده ایالاتو د یونان په ساحل کې په یوې کښتۍ کې ایرانی تیل ضبط کړي او ایران خبرداري ورکړي چې د دې اقدام غاچ باخلي. خو د یونان چارواکو به د ایران د ادارت کړي چې ګواکې د کښتیو په خلیج کې کومه سرغړونه کړي. د خیبر پختونخوا د روغتیا چارواکو په شمالي وزیرستان کې د دوو کوچنیانو په پلج یا ګوزن داخته کېدو خبر ورکړي. د شمالي وزیرستان د روغتیا د برخې مسؤل ډاکټر شمس الرحمن ازادۍ رادیو ته په خبرو کې ویلي چې د دوړو کوچنیانو عمرونه 13 میاشتې او دوی ته د فلج ضد واکسین نه ورکړل شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ته، د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان جون په میاشت کې په 30 ولایتونو کې د کورونا وایرس واکسین کمپاین پیلوي. د روغتیا نړیوال اداره WHO وایي دا کمپاین به د زرو زیاتو ثابتو او سیارو مرکزونو د لارې تطبیق شي چې پترس کې به نږدې 15 میلیون کسان د کورونا واکسین واخلي. اکرام شلواری رپورټ رالېږلی.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین دا کمپاین به د روان جون په میاشت کې په ټولو 30 ولایتونو کې تطبیق شي چې په ترڅ کې به تر 30 میلیونو پورې کسانو ته د کورونا وایرس واکسین ورکړي شي. د دغه وزارت وایي جاوید حجري ویل چې اوس مال افغانستان کې د 18.5 میلیون څخه زیاتو کسانو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی.
از زمان آمدن امارت اسلامي افغانستان،
خغلی حجري ویل، د اسلامي امارت د راتګ وروسته تر اوسه شاوخوا 30.8 میلیونو هیوادوالو د کورونا واکسین اخیستی چې په عمومي ډول 13.5 میلیون څخه زیاتو کسانو دا واکسین اخیستی دی. اوس هم واکسین اخلي او انشاءالله پر روان میاشت کې هم د واکسین یو سراسري کمپاین په پام کې نیول شوی چې په ترڅ کې به د 30.5 میلیون څخه تر 30.8 میلیونو پورې کسانو ته واکسین تطبیق شي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویل چې ټاکل شوی د روان 2020 میلادي کال د جون په میاشت کې به د افغانستان په 30 ولایتونو کې د 13 کلونو پورته عمر کسانو ته د کورونا وایرس واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د خپل ټویټر په پاڼه د کلی چې دا کمپاین به د 1500 ثابتو مرکزونو سربېره د 303 ګرځنده ټیمونو له لارې په ولایتونو او ولسوالیو کې ترسره شي. ټاکل شوی د دې کمپاین په ترڅ کې به د جانسن اینډ جانسن د امریکایي شرکت لخوا تولید شوی واکسین او په چین کې تولید شوی د سینوفارم واکسین خلکو ته تطبیق شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې اوس مهال افغانستان کې 1 میلیونه ډوزه د کورونا وایرس واکسین شته. د روغتیا نړیوالې ادارې د شمیر په اساس په افغانستان کې د مې د میاشتې تدریبی ونی پوری شپک بیلونا او یو سلو اتلا زرو کسانو د کورونا ویس واکسین اخسته چه دیش سول بیلونا او سو اتا پانزو زرو کسان پا بشپل دول واکسین شوی او پاتی نورو یو دوز واکسین اخسته ده. در WHO در معلومات لومخی افغانستان کی 3500 کسانو چه واکسین اخسته سری او سلو 500 خزی دی. دامی روختی وزارت در معلومات لومخی افغانستان کی شپک سو روختی مرکزون لاری هر اواز تا 9000 بوری کسان تا در کورونا ویس واکسین تدبیق کیگی. کابل که در افغان جاپان در کورونا ویس ناروغانو درملنی د روختون د اجل سنگ رئیس ډاکټر حشمت الله پیزیوی چې لا هم افغانستان کې د کورونا وایرس ګواخ په خپل زیاده او هر ورځ د روختون ته ناروغان د درملنی لپاره ورځي.
دا وخت کوید نه ځان روز باید د شرایط
ډاکټر پیزیوی د کورونا وایرس پیخي په سنې شرایطو کې مخ په زیاده دودي او مونږ ګورو چې هر ورځ ناروغان روختون ته مراجعه کوي. د کورونا وایرس د درملنی برخه کې اوس مهال مالی مرستو ته اړتیا ده او هم د کورونا وایرس د ویکوند باندې د تشخیص کوم ماشين مونږ نه لرو. مونږ ماشین او د تشخیص کې ټول تارتیا لرو. ډاکټر پیزی وایي چې دوی افغان جاپان روختون کې د کورونا د اومیکرون د بری تشخیص د کلینیکی معایناتو پر اساس کوي. افغانستان کې د 2000 میلادي کال د فبروري په 23 د کورونا وایرس لومړی مثبت پیښه ثبت شوې وه. د WHO د معلوماتو پر اساس تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس نږدې 1300 مثبت پیښې ثبت شوې او تر اوسه شاوخوا 3000 کسان د کورونا وایرس په ناروغۍ مړ شوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0.0 په لنډو څپو 1.1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینو او په ټولنه کې د میرمنو د حضور له منځه وړلو او د ټلویزیون په خزینه ویاندنو د خبرونو په محل د مخ پټولو په اړه جدي اندېښنه خولیده. ښاغلی بنت چې افغانستان ته د رپورت چمتو کولو لپاره تللی و، د خپل سفر په پای کې ویلي طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د سرغړونو مخه ونیسي، حال دا چې په یو شمېر سرغړونو کې دوی لاس هم لري. په موقعي د رپورت
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت افغانستان ته د خپل سفر په پای کې د بشري حقوقو په ټولنه کې د میرمنو د حضور لمنځه وړلو او سرغړاونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده.
افغانستان د بشري حقوقو له جدي ننګونو سره مخ دی او په وګړو یې ژور اغیز کړی دی. زه په چارواکو غږ کوم د بشري حقوقو په برخه کې هغو ننګونو تر رسیدګي وکړي چې خلک ورسره مخ دي او د خبرو او عمل ترمنز واټان دی لمنځه یوسي.
خغل بنت وای د انجنونو د خونځو تړل په سیاست کې مرمن ته کوم ونده ورکول د ازادي محدودول د بیان پر ازادي محدودیت له محرم پرته مرمن ته د تاګ راتک اجازه نه ورکول اجباري حجاب او د جندر ترمنز توپیر حق تری چې په ټولنه کې د مرمن حضور لمنځه وړي.
ډایریکټیوز ان محرم
د محرم په اړه لار خود اجباري حجاب او په مطلقه توګه په کور کې نولو توصيه کول جنسيتي تفکیک ته چې هدف یې په ټولنه کې د خزو د حضور لمنځه وړل دي.
هغه لبنت په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ورسته چاودونو او په پنشیر او یو شمیر نور ولایتونو کې د طالبانو او د مقاومت جبهې د جنگي ترمنځ په نخټو او د ملکی وګړو د وژلو او زورولو اداګانو په اړه اندېښنه وښوده.
ان پارتیکولر
په مشخصه توګه هغه بریدونه چې هزاره شیعه او د صوفیانو ټولنې پکې پنکېږي په سیستماتیک ډول د زیاتیدو په حال کې دي او دیو پلان شوی پالیسي لمخې تر سره کیږي. په دې توګه د غبریدونه د بشريت ضد جرایم ګڼل کېدای شي.
خغل بنت په داسې وخت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون په کابل او مزار شریف کې په چاودون کې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپيان دي.
درې انفجار په بلخ ولایت کې تر سره شول. لومړی چاودنه په پنځم امنیتي اوزه کې و او دوه پرلپسې چاودنې په لسم امنیتي اوزه کې رامنځته شوې. شوه وخت را په دریو چاودنو کې زموږ 15 تنه هیوادوال ټپيان دي او نه نه پر نور هم شهادت رسیدلی دي.
په ورته وخت کې یوش مکر په هن وای دا ډیره مهمه ده چې خاغل ریچارډ بنت افغانستان ته د خپل سفر پایلې جدي وګڼي.
اول نتایج جزیره باید جدي بگیرن کې په صورت عموم حقوق زنان زیر فشار زیاد آمده و طالبان در پای ازی باشن که این مسائل حل و فصل کنن بزودی.
بلخوا د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست د ملي روغې جوړې د عالی شورا په خواني مشر عبدالله سره لیدلې دي. خغلی ویست په ټویټر لیکل چې خغلی عبدالله سره د سیاسي پروسې په ضرورت د بشري حقوقو په سرغړاونو په ټولنه کې د میرمنو په اساسي ونډې بشري وضعیت او د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وای په نوې دیلی کې له هندي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه مفصل خبرې اترې کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې سکال خای د 15 کلونو نه کم عمر لرونکي د 1 میلیون نه زیات ماشومان په افغانستان کې د سویت غزي یا خورځواکۍ سره مخامخ شي. د غسازمان زیاتوي روغتونونو ته د وګو او ډنګرو ماشومانو د مراجعې په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په موکړی دی رپورت ته
د ملګرو ملتونو لخوا په همدې میاشت کې په یو خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالی د اوکراین د جنگ لامل د خوراکي توکو د بیې لوړیدو او د نړیوالو مرستو کموالی په ټوله کې افغانان او په خاصه توګه میندې او ماشومان سخت ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي سږ کال ښایي په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان له ژورې خوارځواکۍ سره مخ شي چې دغه شمېره د 2013 کال په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. تیر کال دغه شمېره 0.5 میلیون وه.
سکل خای له 5 کلونو په کم عمر لرونکو ماشومانو کې د خوارځواکۍ 1.1 میلیون پیخي ولرو. د دغه شمیرې وړاندوینه د ټول هیواد په کچه د شویو چیرونو او ارزونو لمخې شوې ده.
سخت ضعیفوالی او ډنګروالی په واقعي تر ټولو وژونکې ډول دی، ځکه په دغه ډول کې د ماشومان بدن د خوړو له دومره کمښت سره مخامخ شي چې د معافیت سیستم سخت وځپل شي او په نتیجه کې ماشوم پر ډول ډول ناروغیو اخته کیږي او دومره ضعیفیږي چې بدن نور مغذي مواد نشي جذبولی. د کندهار د میرویس پروختون کې په تیرو شپږو میاشتو کې له خوارزواکۍ سره مخ یو زر سل ماشومان بستر شوي چې ډیر شي مړ شوي دي.
خدای چې مریضان ولې ډیر دي تاسو ته به تر معلومه ده، یو دا دی چې او خشکی ده، بل دا دی چې کره کره قحطي را شروع کیږي، بل دا دی چې بیکاري پیښي ډیره ده، ډیر خلک بیکاره دي. نو په چې کله هم بیکاري سي هم خشکی سي هم دای چې دغه چې غریبی سي غربت سي، دا خبره د دې باعث کیږي چې د سوی تغازی مریضان ته دا ډیر سي.
جمیله چې د کندهار ښار په یو بیوزلی سیمه کې ژوند کوي وایي اتمیشتنې زوی د سخت خوارزواکۍ له امله مړ شو.
حکومت موږ سره ولا کوم راسته کړی وی ولا کراغلی وی راته یا وخت موږ پرهاله پښتنه کړی وی چې وږی یا ستیجه سي شي لري مې لري نو کوم سره حکومت څه پښتنه مده د ورزنګ کوم سره کومه کوي چې موږ سره مرسته ونه کوي موږ پرهاله پښتنه ونه کوي سره موږ غنور اولادونه د قصې کې جوړ کې شازم.
افغانستان چې لډیرو کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخ دی، د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو او د نړیوالو انکشافي مرستو له بندېدو وروسته په کې د فقر او بیکاري کچه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان د ټول نفوس نیمایي د فقر له کرښې لاندې ژوند کاوه. ویل کېږي چې سږ کال ښایي دغه شمېره 90% ته لوړه شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنګټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وای په پام کې لري چې د روان کال تر پای هغه ماشومان چې د زده کړو به برخې دي ورته 15000 خونځي ایجاد کړي. په افغانستان کې د یونیسف د خوونی او روزنې د برخې مشري جنت فوخلیر امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي طالبانو ورته ډاډ ورک چې د شپږم ټولګي پورته د جنګو خونځي به پرانیزي، خو تر اوسه یې په کړنو کې بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د خوونی او روزنې په اړه تازه معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د نجونو ثانوي دورې ښوونځي چې د 3 سپتمبر د میاشتې راهیسې تړل شوي دي لا هم بند دي. موږ لا هم خبرتیا ته په تمه یو چې نجونې وکولی شي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. لومړني ښوونځي پرانیستي دي. نجونې او هلکان ورځي، د ثانوي دورې هلکان هم ښوونځیو ته ځي او پوهنتونونه هم د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي.
تاسو له طالبان سره خبرې کړې دي، ستاسو سپارښتنې څه وي او د نجونو د ثانوي دورې د ښوونځي د بیرته پرانیستلو په اړه څه وایي؟
لکه لنه چې هغوی وخت رسیدلې دي، موږ د پوهنې وزارت سره خبرې کوو او د نجونو او ټولو ماشومانو د ښوونې او روزنې د ارزښت په اړه موږ سره خبرې کړې دي. دوی تل موږ ته ډاډ راکړي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. وای د خلکو او د هیواد پرمختګ لپاره د نجونو تعلیم ډیر ارزښت لري، خو دوی تل وایي چې باید سم شرایط رامنځته کړي چې نجونې وکولی شي په خوندي توګه ښوونځیو ته ولاړ شي.
سم شرایط به څه وي؟ د پخوا په پرتله د نجونو لپاره څه شی بدل شوی دی؟
د نجونو د ثانوي دورې د زده کړو په اړه یو موضوع چې طالبانو راپورته کړی ده، هغه د ښوونځیو بیلول دي چې ښځینه ښوونکي به نجونو ته درس ورکوي او نارینه ښوونکي به هلکانو ته درس ورکوي. همداشان طالبان یادونه هم کړې ده، خو ګوري چې دوی په دې حق له مخکې هم ویلو په هغو کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو فکر کوم اساسي دلیل د دوی ترمنځ داخلي بحثونه دي چې لا کافي شرایطو ته مساعد شوي نه دي چې نجونو ته اجازه ورکړي شي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
خوانځیو ته د نجونو د نه تک پاره تاسو اندېښمن یاست او څومره شمېر نجونې خوانځیو ته نه ځي؟
هر څومره چې ماشومان د خوانځي څخه بهر پاتې شي، هماغومره د دې امکان شته چې هغوی بیرته خوانځیو ته رانشي. موږ ولیدل چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د زیاتو میاشتو لپاره خوانځي د کووېد 19 له کبله په 2020 کال کې تړل شوي وو. وخت د طالبانو رسیدو وروسته څو میاشتې وشوې چې نجونې له تعلیم څخه شاته پاتې دي. دا لوی اندیښنه ده. هر څومره چې خوندې تړلې پاتې شي هاغومره امکان شته چې جونې به ته خوندې یو تران شي. د هلکانو په پرتله هغوی لږ تر لږه یو تعلیمي کال له لاسه ورکړ.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې د خوندې څخه حملاتړ کوي. په حق له تازه معلومات څه دي؟
یونیسف د ټولنې د ارتیو پر اساس له درسي ټولګیو څخه حملاتړ کوي. دا د هغو ماشومان لپاره یو فرصت دی چې مخکې خوندې ته تللی نه دي. هلته یا ایت خوندې نو یا په یو ډول تړل شوي وو. نو د ټولنې د غوښتنو پر اساس دا د خوندي له تیرو څو کلونو راهیسې ډېر زیات وو. په اوس وخت کې یونیسف له دا ډول لس زره خوندیو څخه ملاتړ کوي چې پکې له شپږ څخه تر نهو کلونو پورې ماشومان زده کړې کوي. په دې کې هغه د ابتدایي زده کړو ماشومان هم شامل دي چې خوندي یې ډېر لري وو. همداشان له لسو کلونو څخه د پورته ماشومان لپاره هم د زده کړو زمینه برابر شوې ده. موږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه نور دا ډول 15,000 ټولګي هم پرانیزو او له سره به یونیسف په ټول هیواد کې 15,000 ټولګو څخه ملاتړ وکړي.
یونیسف په افغانستان کې له خونکو سره څه ډول مرسته کوي؟
یونیسف په جنوري او فبروري میاشت کې د بیړني ملاتړ یا د هڅونې مرسته برابر کړې وه. اوس دا مرسته پای ته رسیدلې ده. موږ اوس دا پیسې نه لرو چې د خونکو د هڅونې لپاره ورکړو.
څومره خونکو د یونیسف له خوا مرسته ترلاسه کړې ده؟
په بیړنۍ مرسته کې چې د جنوري او فبروري میاشتې شاملې وي موږ درې نوي زده کوونکو ته پیسې ورکړې دي چې 50% خزینه خونکي وي.
آیا د خونکو د معاش په اړه ویل شي یونیسف معاش ورکوي؟
دا معاش نه دی. موږ معاش نه ورکو. دا د حاکمو چارواکو مسؤلیت دی. هغوی د اگست نه تر دسمبر میاشتې پورې معاش ورکړي دي. طالبان ژمن دي چې معاش ورکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور.
د امریکا د باندنې او چارو وزیر انتونی بلینکن د چین په وړاندې د امریکا د تګلاري په اړه خبري وینا وکړه. خغلی بلینکن چین د موجوده نړیوال سیستم په بدلولو او د امریکا د ډیپلوماسۍ په ازمویلو تورن کړي. پام وکړئ دی رپورت ته.
د امریکا د باندنې او چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین په اړه هغه وینا چې ډیر وخت را په دې خوې تمه کېدل کې وویل چې چین سره امریکا سخته مقابله کوي. خونو موري زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سړې جګړې وخت ته تلل نه غواړي.
چین یوازینی داسې هیواد دی چې د نړیوال نظم د سره جوړولو لپاره دواړه هم اراده لري او هم په زیاتېدونکي توګه اقتصادي، ډیپلوماتیک، پوځي او ټکنالوژیکي قوت لري. د بیجینګ لرلید به موږ له هغو ارزښتونو چې له 15 کلونو راپدې خوا د غنړی د پرمختګ اساس دی لري کړی.
له دې وړاندې په ټوکیو کې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان د مشرانو ترمنځ د کوارت په غونډه کې امریکا د چین له خوا پر تایوان د بریټ په اړه د اندېښنو او په سیمه کې د موجود حالت په اړه خبرداري ورکړې. په دغه غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بایدن یو قدم وړاندې لاړو او وی ویل چې چین پر تایوان بریډ وکړي د امریکا متحده ایالاتونو له تایوان څخه د نظامی دفاع لپاره چمتو دي. بایدن او اداري یورشته دغه تفسیری د ترمیمولو هڅه وکړي. امریکایي چارواکو وویل چې د سیمه په اړه د امریکا په خوانی مبهمه تګلارې چې پر تایوان د چین د بریډ پر مهال به امریکا څه کوي لا هم پر ځای ده.
لکه څنګه چې تاسو هغه بل ورځ په ټوکیو کې د امریکا د ولسمشر خبري واوریدي، ولسمشر بایدن وویل او زه دلته نقل کوم، د تایوان په اړه زموږ تګلاري تغییر نه ده کړی. موږ د تایوان په ټاپو کې سولې او ثبات ته دوام ورکوو او غواړو دا خبره یقیني کړو چې په دغه تګلاره کې په موجوده حالاتو کې کوم تغییر نه راځي.
د امریکا د ولسمشر د خبرو په پس منظر کې د چین په ګډون آسیایي مشران د امریکا د باندنوي چارو د وزیر خبري لنیشدې څاري. د چین د باندنوي چارو د وزارت یو ویان بایدن د واحد چین په اړه د امریکا د تګلاري په بدلولو تورن کړ. په هان وای چې پر اوکراین د روسي له بریډ وروسته د نړۍ مشران د هیوادونو د خپلواکۍ څخه د دفاع د ارزښت په اړه فکرمن دي.
کله تایوان پر خلاف سمدستی داسی او بریدوسی لکه پر اوکراین چې شوی زه فکر کوم ولسمشر بایدن په دې اړه سموایي د دغه ډول ګواښ په وړاندې به امریکا نظامی اقدام وکړي دا هم مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دا تبصره په جاپان کې کړي جاپان د تایوان په اړه په خپل تګلارې کې رسمي بدلون اعلان کړي او ویلي دي چې امنیت یې لږه چې په تایوان کې او د تایوان په ټاپو کې کیږي سره تړاو لري
تایوانی چارواکو تیر امش په یو انلاین خبری غونډه کې خپل ادب او لپاره د داس یو لار خود چې د چین د احتمالي بریټ پر محل څه باید وکړي هم خبر کړ
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غټ په نړۍ کې د ټول لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلق د نړیوالو مسایلو په حق جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دا معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 2129 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15
په جنوبی ولایتونو کې د پولیو په ضد مبارزې مسولین وایي چې تر یوې کلنې ټیټ عمر لرونکو ماشومان ته ځینې کورنۍ لا هم واکسین نه کوي نور حال د صدیق الله صدیقی په دې رپورت کې
په کندهار کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین تازه پای ته رسیدلې خو په دې کمپاین کې له یو کال څخه ټیټ عمر لرونکو ماشومان پاتې کېدل روغتي مسولین یو لوی ستونزه ګڼي په کندهار کې ټول 15,000 ماشومان د ګزار ضد واکسین لپاره هدف ټاکل شوی دی د کندهار د روغتي ریاست مسول بسم الله باوري وایي چې دوی له کورونې څخه غوښتي چې خپل ماشومان د ګزار پر ضد هر کمپاین کې واکسین کړي
پر ټول د کندهار ولایت پر ټول ولس باندې مودا ژغبي چې د 15 کالو کم ماشومان او د فولیو دوه څاسکي واکسین ورکي اوس په حال الحمدلله په ټول افغانستان کې یو کیس لرو نو کچيري دا شپ ترتیب او طریقه باندې وسی او هر سړی هر کوروالا خپل کچنی د 15 کالو کم ماشوم دوه څاسکي د فولیو کمپاین ورکه وسی ان شاء الله دا امید لرو چې نور به دا مرض ختم شي
خو په کندهار کې د پولیو په دې کمپاین کې لوی ستونزه لای وکړلنې څخه د ټیټ عمر ماشومانو غیرحاضری بلل کیږي چې روغتي مسولین یې اندیشمن کړي د پولیو پر ضد مبارزې د کمپاین مسولین وایي چې لوی ورځ څخه بیا تر 15 کالو پورې ټول ماشومان باید د ګزار پر ضد واکسین ترلاسه کړي په کندهار کې د پولیو د پروګرام واکسیناتور صفات الله همدر د پاکله د شوای
مادر کال کم کښنیان د شپږ میاشتو کم کښنیان دا ما هیڅ په یو ځل سکیم نه ګیندلې ټول هغه کښنیان چې د باندې راوځي اکثره هغه لیدل کیږي هغه زموږ د ترګیب کښنیان چې د وګړو د بدن دفاعي سیستم کمزوري دي یعنی د کال کم کښنیان دی هغه نه په درسره کیږي او نه والدین راولي موږ په بار بار اعلانو نه مرته کړی دي نو چې کور په کور سي دا پروسه ډیره بخوندوري او ان شاء الله دا کښنیان د کال کم کښنیان به نه پاتېږي موږ په هڅه کړی دی د مبلغ په مرسته د رضاکارانو په مرسته خو بیا هم چې موږ په پراکه وریج ترګیب سره راجم
بل خواته ټاکل شوی و چې د کندهار ترڅنګ په هلمند ولایت کې هم د ګزړ ضد واکسین پر یو وخت عمل شي خو د کتلوی مافیات مسولین وایي چې په نوموړي ولایت کې هم کمپاین تر راتلونکو څو ورځو پورې پیلېدونکې دی د جنوبي حوزې د کتلوی مافیات مشر حزب الله فطرت پاکله دا شوایي
تیر کمپاین چې کله موږ تر سره کړی موږ تقریبا 40 ساده تاوریج کړلودي او دا تا موږ ډېر تانونه په اړه چې ودی دي میټینګونه موږ کړی دي په ټول ځای کې موږ دامه په هغې اړوند پروګرامونه موږ کړی دي او سره موږ د سوالې د تر څو ماشومان په ټول ډول تاسو سره واخلو هلمند کمپاین تر سره کېدون کې دي صرف څه تخنیکي مایکروفون په اړه باندې څه مشکلات و ان شاء الله د مې میچ په اخر کې دا کمپاین تر سره شي
په 2022 کال کې د پولیو یو پیښه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې او دغه راځي درې پیښې هم په گاوند پاکستان کې سبسوي روغتي مسولین وایي چې هر ورځ د جنوب بلابل ولایتونو ته لا پاکستان څخه د افغان کډوالو کورنۍ راستنیږي چې د ماشومانو د واکسین لپاره هم دوی خپل ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي خدای په امان